د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوردونکو نن د یکشنبه ورځ ده او د کپ 15 ورځ ده چې د مارچ د میاشتې د 15 نیټې سره سمون خوري. د خبرونو لنډیز په دې توګه دی چې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې په ایران کې هغه افغانانو ته د کورونو د ورکولو مسله څیړي چې خپلوان یې د سوریې په جنګونو کې د لاسه ورکړي دي. په پاکستان کې داعش ډلې ادا کړې ده چې د ISI یو افسر یې وژلی دی. د سومالیا صدر اعظم وایي چې 110 تنه د هیواد په جنوب کې په تیرو دوو ورځو کې د لوږې او د نس ناستې ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. او دغه راز د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مخکني ولسمشر باراک اوباما تور لګولی دی چې په پټه یې د 2018 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال د هغه خبرې ثبت کړي دي. د خبرونو تفصیل په دې توګه دی. په پاکستان کې پولیسو او عیني شاهدانو ویل دي چې د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د دغه هیواد استخباراتي ادارې یو افسر چې تښتولی و وژلی دی او دغه مړی په سړک غورځولی دی. د ملتان ښار پولیس ویل دي چې د دوی د شنبه په سهار دغه مړی په داسې حال کې موندلی دی چې د هغه داسې کالي وراغوستي وو لکه چې د ګوندانامو بندیانو ته وراغوندي. دغه وژل شوی افسر عمر مبین ګیلانی نومیږي او ویل کېږي چې هغه درې کاله له مخې د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا په ملتان کې وتښتول شو. هغه په دغه ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د تروریزم ضد برخې سره کار کوي. د پولیسو چارواکي وایي چې د مبین ګیلانی په کمیس باندې لیکل شوی وو چې په پاکستان کې د داعش ډلې د ISI جاسوس وژي او هغه نیټه هم په لیکل ده چې په کوم ورځ دی برمته کړی وو. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې په ایران کې هغه افغانانو ته د کورونو د ورکړې مسله څیړي چې خپلوان یې د سوریې په جنګونو کې له لاسه ورکړي دي. ایران دغه افغانانو لپاره چې د سوریې په جګړو کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي. د ازادي رادیو د هغه رپور په تر خپرېدو وروسته چې پکې راغلي ایران هغه افغانانو ته د اوسېدو کورونه ورکوي چې د سوریې په جګړه کې یې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي. اوس د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې دغه مسله به په جدي ډول وڅېړي. په دویمه خپرونه کې په دې اړه مفصل رپورټ لرو. د کاناډا حکومت ویل دی چې دوی داسې پلان نه لري چې د هغو ماجرینو د مخنیوي لپاره چې د امریکا د متحده ایالاتو څخه په غیر قانوني توګه راوړي خپل سرحدونه وتړي. د کاناډا حکومت ویل دی ځکه چې د هغو ماجرینو شمیر ډیر زیات نه دی او دغه ماجرین له دې وجې کاناډا ته وراوړي چې په امریکا کې د ماجرینو چارو اداره هغه کسان چې اسناد نه لري او په غیر قانوني ډول په امریکا کې اوسېږي نیول پیل کړی دي. د کاناډا د عامه خدماتو وزیر رالپ ګډ وار وایي چې دغه مسله تر اوسه هغه حد ته نه ده رسیدلی چې موږ پکې موږ ته پکار سي چې د نړۍ تر ټولو لوی سرحد چې هیڅ ساتونکي پرې نسته د سامانونو او د خلکو پر مخ وتړو. د سومالی صدر اعظم وایي چې 110 تنه د هیواد په جنوب کې په تیرو دوو ورځو کې د لوږې او نس ناستې د ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. په سومالی کې په پراخه کچه د خوړو کمی راغلی دی او د میلیونو خلکو ژوند د خطر سره مخ دی. د فروری په میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره ادارې ویلي وو چې په سومالی کې وچکالۍ له وجې کېدای سي 2,00,000 ماشومان دې کال د خوراک د سخت کمی سره مخ سي. د ملګرو ملتونو د تخمین پر اساس په سومالی کې 5 میلیونه خلکو ته چې د کاتې خبرداری ورکړل شوی دي مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ پر مخکني ولسمشر باراک اوباما تور لګول دی چې په پټه د 2018 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال دغه خبرې ثبت کړې دي خو هغه په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ. د اوباما ویاند بیا ویلي دی چې دا خبره صحیح نه ده. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکل دي چې د ډیره بده مرغه اوس خبر سوم چې د انتخاباتو تر ټو د ګټلو لږ مخکې اوباما د ټرمپ پر ودانۍ کې زما مکالمې هیڅ نه دي موندل شوي او ثبت کړي دي. شغل ترامپ پوښتنه کړې چې آیا یو ولسمشر لپاره دا جواز لري چې خبري یا مکالمه ثبت کړي. نوموړي لیکي چې ولسمشر اوباما د انتخاباتي څومره ټیټ کار کړی چې زما مکالمه ثبت کړي دي. په امریکا کې دوهم ورځ هم د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ملاتړو د هیواد مختلفو برخو کې لاروین وکړل.
درنوردونکو تاسو د خبرونو د امریکا ژغ د واشنگتن د استودیو څخه واوریدل.
درنو اوردونکو خبرونه مو واوریدل او وست خبرونه لومړی مطلب افغان حکومت وای په افغانستان کې 20% وګړي د چاک پاکو بوتل لاسرسي نه لري چې اکثره وګړي د تغیوات په نیمروز بادغیس او غور ولایتونو کې ژوند کوي افغان چارواکي وای د غستونز د حل لپاره په پام کې لري چې راتلونکي مرز کال کې د وبور سولو څه باندې 200 لوی او وړې پروژې په افغانستان کې په ځانګړي توګه لوی دز ولایتونو کې عمل کړي جزئیات له کابل د خبريال ممتاز بهیر پر پورت کې اورو
د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو وزارت وای د دغه هیواد د لویدیزي حوزې په ځانګړي توګه د نیمروز غور او بادغیس ولایتونو اوسیدونکو د اوبو د کموالي له جدي ستونزې سره مخ دي د دغه وزارت وایند اکبر رستمی چې د شنبه په ورځ په کابل کې د غور بادغیس او نیمروز ولایتونو ته د افغان حکومت د کابینه د دریو وزیرانو د ورستی سفر په اړه خبريالانو ته معلومات ورکول وویل که څه هم په دغه ولایتونو کې د اوبو رسولو یو شمیر پروژې تطبیق شوي خو لا هم اکثره خلک د څښاک پاکو اوبو لاسرسین لري خاغل رستمی ول د دغستونز د حل لپاره د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت په پام کې لري چې راتلونکو مریض کال کې د اوبو رسولو سباندې 200 لوی او وړې پروژې په افغانستان کې په ځانګړي توګه لوی د ولایتونو کې عملی کړي
از طریق برنامه
میثاق شاو ول دولسي تړون د پروګرام لاره چې 13 ونې د ملي پیوستون پروګرام پر ځای پایل شو پلان دی چې راتلونکو سلورو کلو کې د څښاک د اوبو د پروژو په تطبیق سره پاکو اوبو ته د کلیو د خلکو لاسرسي چې په وس وخت کې 85% خلک پاک او بوتل اسرسي لري دغه کچه بشپګ بیا 100% ته ورسول شي په دې برخه کې به په ټول افغانستان کې مختلفه پروژې تطبیق شي خو زیات تمرکز به مو په نیمروز ولایت کې
تمرکز میکنیم بالای ولایت نیمروز
خغل رستمی ول دولسي تړوند پروګرام سربېره د وبور سوالو پر دغه پروژو باندې به افغان حکومت لغپل بودیجې څخه 12.5 میلیونه ډالر او د سارک سازمان د غړو هیوادونو څخه باندې 8 میلیونه ډالر ولګول شي د افغانستان په دغه درې ولایتونو کې د وبود کموالي د ستونزې سربېره د منظم خاري سیستم او د سړکونو نشټون نورې هغه جدي ستونزې دي چې افغان حکومت په اوږد مهال کې پر لری کولو ټینګار کوي د خار جوړونې وزارت وایاندې نیلوفر لنګر خبري اعلان وکول چې افغان حکومت پر راتلونکو کال کې د استوګنځایونو جوړولو د یو شمیر لوی پروژو عملی کول په پام کې لري چې په دې پروژو کې غور نیمروز او بادغیس ولایتونو ته لومړی تو ورکړل شوې ده هغه په دې برخه کې د یو وجی صندوق جوړولو ته اشاره وویل وادري
صندوق وچی از حمایت
زموږ پلان دا ده چې په دې وجی صندوق کې د نړیوال ټولنې لمرستو د افغانستان د بودیجې او د خلکو له پیسو څخه په استفادې خلکو ته په مناسبه بیا او تلپاتې توګه په مختلفو کارونو کې استوګنځایونه جوړ کړو او په دې برخه کې د غور نیمروز بادغیس او نور وروستپاتې ولایتونه زموږ په لومړی ټوب کې ځای لري
در ګام های نخست ما قرار
ده د خار جوړونې وزارت ویاندې زیاته کړه چې د استوګنځایونو د ملي پروګرام په چوکاټ کې چې ورته د افغانستان د مالی وزارت لخوا بودیجه ځانګړې شوې ده د دغه هیواد په ټولو خارونو کې سروې پیل شوه تر څو دا معلومه کړي چې افغانان په کوم شمیر استوګنځایونو ته اړتیا لري دا غلی نیلوفر لنګر پر وینا دغه پروژو سربېره یو شمیر نور مرستندوی هیوادونه لکه چین او سعودي عربستان هم چمتو دي چې د استوګنځایونو د جوړولو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
د نوو انټي بایوټیکو جوړولو ته عاجز ضرورت ده کدا چې ونسینو خلک به یو ځل بیا د عادي میکروبونو نه مړ کیږي د روغتیا نړیوالې موسسې د فروری په 28 نیټه د ساينس پوهانو نه عاجل وغوښتل چې دغه نوی درمل جوړ کړي او حکومتونه دې د څېړنې لپاره بودیجه تخصیص کړي د امریکا ژ خبريالي کیرول پرسن په دې باره کې دا راپورټ جوړ کړی دی
نړی داسې وخت ته داخلي کې چې عادي مکروب مرګانی کې دی شو ډاکټران ورخطا شوی دی د ټکساس د پونتون د جنوب لویدیز په طبي مرکز کې د مکروبي ناروغي او مشره ډاکټر ترش اپل روای کوم سره انټیبیوټیک موجود نه وي نو دا به د ټپ په ټولو کارونو باندې تاثیر وکړي ډاکټر پرل روای
You all of a sudden understand what it was like to practice medicine maybe 50 70 80 years ago when there weren't antibiotics.
تاسو ټول ناڅه په پښولې چې 50 او یا اواته کله په خاله تب نه کار اخسل کېده په هغه وخت کې انټي بیوټیک نو ډیر خلک به د عملیاتو نو وروسته او د سینې بغل په چیر لن مکروبي ناروغي و نمر کېدل هغه کسان له ډیر خطر سره مخامخ وو چې د څارنې په خونو روغتونونو کې وو او ماشومان ښایي چې د ماشومانو د عافیت سیستم د لویانو نه کمزوری وي او دوی ته له لویانو نه کم اندازه انټیبیوټیک ورکول کېږي ډاکټر مایکل بیل چې د ناروغي وو د کنټرول او مخنیوي لپاره په مرکز کې د هغو درملو متخصص دی چې په مقابل کې مقاومت ښودل کیږي وای.
For the longest time, we've had a number of different antibiotics in the pipeline at any given time. And so whenever we ran out of the ability to use one,
موږ د ډیر وخت لپاره د انټيبیوټیکو بیلابل ډولونه درلودل نو کله چې یو انټيبیوټیک خپل تاثیر له لاسه ورکوه نو موږ به بیا له بل نه کار اخیسته. مګر دغه کار نور ممکن نه دی. لوری هکس هم د ناروغي او د کنټرول او مخنیوي په مرکز کې کار کوي چې هلته د انټيبیوټیکو د استعمال او مقاومت په باره کې څېړنه کوي. هکس نوای:
We are seeing greater than 2 million episodes of antibiotic resistant infections in people each year in the US alone, and 23,000
موږ هر کال یوازې په امریکا کې 2 میلیونه پیښې وینو چې میکروبونه د انټيبیوټیک په مقابل کې مقاومت کوي. نو دغه پیښو په نتیجه کې ډیر زره تنه مړ کیږي. جو لارسن چې د روغتیا او بشري خدمتونو په وزارت کې کار کوي وایي امریکا څوکاله په خوا د عام روغتیا د استراري پروګرام دی او برخه په هیڅ د نوو انټيبیوټیکو په جوړولو پیل وکړه. لارسن وای:
There are antibiotics in the pipeline, but the numbers are insufficient. They're insufficient to deal with the increasing rates of antibiotic resistant bacteria, and they're insufficient.
Antibiotics شته خو اندازې کافی نه ده. د هغې بکتریا لپاره کافی نه دي چې د انټيبیوټیک په مقابل کې مقاومت کوي، او دوی کافی نه دي چې د فارمیسي په پرمختګ کې د عادي مالیکولونو په مقابل کې کار وکړي. که څه هم چې لارسن اول دوه ډول انټيبیوټیک باید پراتونکو یو کال یا دوه کالو کې موجود وي، او د مارکیټ جوړښت باید بدل شي. په عادي توګه شرکتونه د خرڅلاو د حجم له لارې ګټه کوي، مګر له انټيبیوټیکو نه په جدا توګه کار اخیستل کېدای شي. د انټيبیوټیکو زیات استعمال تاثیر کموي، مګر بل وای نور دلیلونه هم شته چې دغه درمل کمزوري کوي. Abel Bawai:
Antibiotic resistance is not only being generated by using too many antibiotics, but also by spread of infection.
The antibiotico zat استعمال واز د انټيبیوټیکو په مقابل کې مقاومت نه پیدا کوي، خو د پاکۍ په نه موجوده سره میکروبونه خپریږي، ځکه نو د میکروبونو کنټرول هم مهم دی. ناروغان هم مرسته کولای شي. د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي مرکز یا سی ډی سی له خلکو نه غواړي چې څنګه توصیه شوې ده هغه څه د انټيبیوټیکو خوړل شي او نقصه دې ختم شي. په نړیواله سطحه اقدام کول ضرور دي چې د لوی مصیبت او مخه ونیول شي چې د انټيبیوټیکو د دورې نه وروسته به پیدا شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
درنو ورتونکو، دلته په امریکا کې ډاکټر سید عالم شینواری د سردردۍ پر ډولونو او د ناروغي په اړازو علایمو باندې زموږ سره یو مرکه کړی ده چې تاسو په امر تاړو.
مننه. سردردۍ خو داسې مختلف عوامل لري، نو که په ټولیز توګه باندې یو یو عوامل دي چې لومړنی عوامل موږ ورته وایو چې هغه مثال په توګه باندې داس دردونه وی چې خپل په وګوره په انسان په سر کې مخصوصه یا اړوند عصبي رشتې دي چې هغه د دغه درد احساس ورکوي انسان ته. نو هغه چې کله تنبیشي نو انسان به د درد احساس کوي، نو دا اکثر اوقات د دوی دغه فعالیت ډیر شي د حد نه خپل کم تغیرات چې په دغه کې وی کې مې وی تغیرات وی خپل په سر کې د نن کم دغه چې مې وی تعاملات تغیرات شرم ته کې باز او دغه د عمل ګرځي چې دغه فعالیت ډیر شي او زمينه رامنځته کې دردونه دغه تنه چې دغه لکه نیم سری او دا مثلا دردونه یا هغه دردونه چې بعض اوقات مثلا د سټرس یا د تشویشن له منځه رامنځته کیږي، دا یا بل کوم څه د دینم ګور ته کلاستر هډیک وی، نو هغه دا هغه لومړنی دغه دی چې پر کیږي بعض خلکو ته سردرد دی. او به موږ هغه دوین ډول چې دی ډیر معمول سردرد دی، هغه سردرد دی چې یو بل تکلیف په انسان کې موجود وي او هغه د دې لامل وګرځي چې انسان کې سردرد پیدا شي. د مثال په توګه باندې په د انسان په د د وی د وینر په شریانونو کې یا راګونو کې چې په سر کې موجود دی هغه یو کلاټ یا علاقه موږ ورته وی وینه ګنده شي یا مثلا سینوزیت چې ورته وی په افغانستان کې معمولا چې د دماغونو کې څه تکلیف انسان ته پیدا شي هغه څه درد نه مثلا پیدا کوي یا مثلا انسان دی هایډریټ شي یعنی اوبه کم شي دی وجود هغه څه درد نه پیدا کوي یا ورته مثلا د وګونو انتانی یا میکروب پیدا شي هغه څه درد نه تیرې همداسي یا ریزو شونه وی نور داسي تکلیفونه چې زمينه څه درد ته مساعده یعنی هغه نه زغ د تکلیفونه کېدای شي دا چې هر هغه څه چې دغه د درد د سر درد د درد اخیزه یا اعصاب چې هغه تنبیه کینو هغه درد تولید نو دا درد کولای شي چې په ټول سر کې موجود وي یو برخه کې موجود وي یو خواته موجود وي یا بل خواته موجود وي دا فرق دی نو
بله ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب بعض وخت د سر درد ډیر شدید وي یعنی دونه شدید وي چې هیڅ څوک تحمل کولای نه سي دا څه ډول درد دی
او دردونم چې د سر درد د فرق نظر دی ته چې درد څومره شدید دی څومره کم دی یا څومره درد پیدا کیږي څومره ګسته پیدا کیږي دا فرق دی دا نو عوامل فرق دی دا چې یو ناڅاپه شدید خلکو ته پیدا کیږي دا هغه دردونه دي چې دی کې باید انسان د سی په ساده سترګو ورته ونه ګوري نو زر تر زر ډاکټر شپخانه ته مراجعه وکړي هغه درد ممکن دا چې درد وي چې دی یو دننه د دماغ کې خون رسین رامنځته شي وي ډیر شدید پیدا شي او یا مثلا کمبل هغه تکلیف ورته پیدا شوی وي نو هغه د پاتند سر درد د عمل ګرځيږي نو ډېر یو هغه دزنه چې په سلو طریقې باندې پیدا کیږي نو هغه چې به هغه نور عوامل لکه مخکې چې ما ذکر کړ هغه راځيږي او دا چې په شدید توګه باندې پیدا کیږي او ډېر عاجل ندام عوامل فرق کوي ولې بعض اوقات د سیونه تاپ یو چړي کړي سړي په سر کې پیدا کیږي نو به برته ورکه شي به مشکل نه وي خو دلته مهمه خبره د حق لپاره دا دا کله یو شدید درد انسان په سر کې پیدا شي او عامل نوې معلوم ښکارا خو بعض اوقات ښکارا مثلا سړې په سر باندې ضربه وخوري یا کمزي کې داسي یو عامل وي چې ښکارا په هیڅ ولاده غشي یا مثلا داسي یو دود وي یا مثلا یو بوی وي یو ناڅاپه د درد لامل وګرځي نو به خلک پوهیږي چې ولا زده دغه عامل و چې د درد لامل وګرځي هغه نه سړې ځان لري ساتي ولې دا چې عامل هم دقیق نوې معلوم یو ناڅاپه شدید درد انسان ته پیدا کیږي او هغه دوامدار کیږي یعنی دا امپیر اکی او اند سی ډیریږي نو هغه به ممکن عامل داخلي وي یادار چې عوامل هغه په شریانونو کې د خپل د مينو پرګونو کې موجود وي یادار چې کمبل عصبي منشل لري نو هغه به دا څه یو موضوع چې زړه زړه به سره شفخانه ته ډاکټر ته لاړ شي ځکه ممکن چې هغه به خطر سره مخ کی
bale یعنی تاسو ویل رښتیا هم اکثره زموږ خلک چې دی په داسې سیمو کې اوسېږي چې بعض وخت کلینیک یا ډاکټر دا ډیر ځنلري نو په دې وخت کې فرزن دوی ته ډاکټر ونه رسیږي او نو او دردوم شدید په دغه وخت کې دوی څو کې
او وګوره درد اثر دردی خو معمولا دوا لري کنه نو یو خو دا سوال ته دی کله چې د سر دردونو لپاره دوا وشته هغه دوا وی چې معمولا په هر ځای کې لاسرسي وته خلک تقریبا لري په کله ولوسونه کې مشته معمولا کوشش دی چې خلک چې د ځان دردونو لپاره د سر درد لپاره دوا وی یا ګولۍ وی که شربت وی کارچ وی دا په کور کې وساتي او که دا غتاب چې ډاکټر لري وین او کولای شي د دواونه استفاده وکړي د سر په احتیاطي موضوع د حکومت چون مونږ دلته سہولتونه امریکا کې ډېر دینو معمولا چې لږ زره پوه شي چې یو مریض کې یو درد لږ زره دوامدار دی شدید دی نو ډېر احتیاط لپاره ممکن هغه درد دومره تشویش ورنه یو خپل به احتیاط لپاره موږ مشوره دا وي چې زره ډاکټر تراشي خو د بهر مرغ د افغانستان غونډه هیوادونو کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې د استند موجود ده او که ډاکټر او کلینیک موجود وي او درد دوامدار او شدید وي هم دا سپس ډېر یو ښه خبردار چې ډاکټر کلینیک ته مراجعه وکړي او کنه وي ته بند بهترین لار هم دا ده چې هغه د درد دواګان له استفاده وکړي تر څو چې دغه درد کنټرول شي او که بیا هم نه کنټرول کړي ته بند به او چاره چې ځان برسوي ډاکټر ته ډېرې دردونه چې دي هغه په دغه درد په دواګانو باندې کنټرول کېږي بدل سر دردونه
ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15
د امریکا غږ د واشنگتن سټوډیو ده په پکتیا کې د سولې د شورا دفتر وایي د سولې د ټینګښ لپاره هڅه کوي چې د شوز د لاري ټولنته عامه پوهاوی ورکړي د دوی په وینا شزي د سولې په تامین کې مهم رول لري. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لیږل.
د سولې د ټینګښت لپاره دا هم اړینه بلل کېږي چې د رسنیو ترڅنګ په معارف، جمعتونو، کلیو او بانډو کې د عامه پوهاوي له لارې د یو باثبات راتلونکي په اړه خلکو ته مثبت ذهنیتونه ورکړل شي. په همدې ترڅ کې د پکتیا د سولې عالی شورا ولایتي دفتر وایي چې د ټولنې ځوان کهولته یې د سولې په اړه د پیغام رسولو لپاره د ښځو په همکارۍ د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. یاد شوی دفتر وایي له دې کاره یې موخه دا ده چې د میندې او خویندو له لارې په جنګ کې ښکېلو ځوانانو ته دا فکر ورکړي چې له جنګ نه لاس په سر شي او د هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي. محمد خان ریحان پکتیا کې د سولې شورا غړی دی.
خزینه هم اوګه پوګه څنګه په څنګه په سولې راوستو کې د دایمي سولې لپاره مونږ دوی ته اړ یو او دوی پوره پوره ونډه لري. هغه کده مرکز په کچي ولسوالۍ په کچي دوی نم دا هیله ده چې دوی د خپل کور نه د سولې پر راوستو کې خپل هڅه پیل کړي. سر لنه خپل بچی ته، خپل زوی ته، خپل خاوند ته دوی پويږي. دوی غږ هغه تر هم لري، هغه مين لري چې دوی له جنگ رامن کې دوی د وطن له مخالفت نه رامن کې دوی پوره پوره ونډه لري.
محمد خان ریحان وایي چې یادې مخې ته د رسیدو په خاطر یې له یو شمېر ښځو سره د میاشتنیو مشورتي ناستو بهیر پیل کړی. دا مشورې بیا هغوی په خپل کلي او ګاونډ کې له نورو ښځو سره شریکوي. پکتیا کې د ښځو شبکې مسؤله ماهر احمدزی وایي د دې لپاره چې د سولې د ټینګښت په اړه عامه پوهاوی موثر تمام شي، په دغه کمپاین کې شاملو ښځو ته روزنیز پروګرامونه هم په نظر کې لري.
کوم نظریات چې باید شله شورا ته ورکو، کوم نماینده چې د هغوی موږ سره اشتراک لري هغه د موږ نظریات اخلي او پس مقامات ته رسوي. او د موږ د دې ټیم غړي دا وظیفه ده چې په کلیو کې، په بانډو کې، په خپل کور نه صلح شروع کړي او دوی نمونه واوسي، نور ځوانان تشویق کړي. فرضاً پوهنتون ته ځي دوی ځوانانو سره غږیږي، مکاتبو کې ځي، معلمان دي اکثرا ځوانانو سره غږیږي، په کلیو کې، په شوراګانو کې ورسره غږیږي.
که څه هم په افغانستان کې د سولې عالی شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې د هر اړخیزو منډو ترلو خبره کوي، خو د ځینو خلکو نیوکه پرې داده چې ګڼ پروګرامونه یې نمایشي بڼه لري. د پکتیا د مدني فعال سمیع الله احمدزی په وینا دا پروګرام هغه مهال موثر تمامېدای شي چې ښځې د سولې پر عالي شورا سربیره په پراخه توګه د مذهبي او قومي مشرانو ملاتړ ولري.
موږ تاسې خاص نمایشي غونډې ونیسو، کومه نتیجه فکر نه کوم سر ترې لاسته راوړو. هره غونډه سینې ویلې کېږي، دغه وروسته په محیط او په منطقه کې کار کول ضرور دي. دغه غونډې په مورد باندې کومه غونډه ترسره شوې، دغه په مورد بغلته په منطقه کې، په کلو کې، په ولسوالیو کې خلکو ته د عامه پوهاوي کچه باید زیاته سي. ځکه دا پروګرام سیونند سولې دی په مورد باندې، او څنګه سولې راسي، څنګه د سولې لپاره کار وسي، څنګه هلې ځلې وسي.
د سولې پروسه کې د ښځو کمه ونډه هغه مسأله ده چې له کبله پر دولت او د سولې پر عالي شورا د مدني بنسټونو او د ښځو حقونو د مبارزینو د انتقادونو لامل شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د لانګ وار ژورنال په نامه د یوې خپرونې مدیر رابل راجیو وای القاعده ډله پخوا د افغانستان په شلو ولایتونو کې فعالیت کوو، خو اوس د امریکا د پوز شمیر شي چې د القاعده ورپکې د افغانستان په وو ولایتونو کې حضور لري. بیل راجیو د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون د خبریال نسیم ستانیزی سره په افغانستان کې د القاعده ډلې پر موجودیت خبرې کړې دي.
مستر راجیو،
خغله بیل راجیو، مهرباني وکړئ په افغانستان کې د القاعده د کمپونو په اړه یو څه معلومات راکړئ.
القاعده په افغانستان کې قوي موجودیت لري، کچه هم د امریکا پاوز او د اوباما ادارې بل ډول ادعا کوله. دغه ډله په افغانستان کې څو فعال کمپونه لري. یو د قندار په ولایت کې تقریبا 10 مربع میله ساحه کې و، او د القاعده 150 غړي په یوې ناڅاپي حمله کې د 2015 کال د اکتوبر په 15مه پکې ووژل شو.
په دې نږدې وخت کې په افغانستان کې د امریکا د قوا او قومندانو ویل چې د څلور دیرش ولایتونو له جملې نه القاعده په وو ولایتونو کې حضور لري. دا ډېر غټ شمېر دی. خلکو فکر کاوه چې القاعده په افغانستان کې یا له منځه تللې او یا به د یوې کوچنۍ ډلې په توګه چیرته د طالبانو په شاوخوا کې پرته وي.
The امریکا پاوز له ډیر وخت راهیسې ویل چې القاعده یوازې د افغانستان په ختیځ ولایتونو، په ځانګړي توګه په کونړ او نورستان کې محدوده شوې ده. خو زه بیا هم وایم چې هغه معلومات چې د امریکا پاوز لري چې د القاعده خلاف عملیات کړي دي او په خپل القاعده چې کوم ادعا کوي، دا دوه بالکل جلا تصویرونه څرګندوي.
د القاعده په اړه د اوباما ادارې د پاوز او استخباراتو معلوماتو د تیرو شپږو کلونو نه زیاتې مودې راهیسې دا ویل چې له زوس ننیولې تر سلو پورې د القاعده جنگیالي په افغانستان کې لا پاتې دي. پزله پوری دا چې داش میر هیڅ کله بدل نشو.
کڅو د دې مسلې او د وجل شوو د شمیر بنیادی منطق ته وګوري نو سړی ویل شي چې د پاوز اټکل د القاعده حضور او قوت په افغانستان کې ډیر کم کړلای و.
I heard in some reports
da pakhwani ulasmashar Obama de dawri pawrustoy kaluno ke da khabara de ravel ke dala cha qaida patekhta ke da aya hagui us ham de di jogadi che le Taliban sara nizami aw malim rasti wakri
القائدی د طالبانو سره زخت ډیر مرسته کړې ده. د القائده غړو د طالبانو لدری او امیرانو سره بیعت کړې. له هغه سره یې د وفاداری سوګند کړې دی او طالبان هم د منلې ده. القائده د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د طالبانو سره د روزنې په غړو برخو کې مرسته کوي. نظامی سلاکاران هم ورته برابر وي. په ځینو سیمو کې ورسره په جګړه کې اوګه برخه اخلي. پر دې سربېره د القائده د خپل رهبری په کچه مشران افغانستان ته لیږلي دي چې عملیات وکړي.
تاسو څنګه په ال خپل معلومات له نورونه دقیق بولی
پونت د معلومات اسامه بن لادن د هغو اسنادونه پلاس راغلل چې په ایبټاباد کې د هغه د مرګ د ورسته ونیول شو. د ایبټاباد د اسنادونه څرګندېږي چې اسامه بن لادن د القاعده د وستری برخي رهبری کوله او هغه ته ویل چې د پاکستان د سرحدي علاقونه افغانستان ته لاړ شي.
د القاعده په تړاو د پاوز تازه اټکل د هغو شمیر د 150 نه نیولې تر 300 کسانو پورې څرګندوي. خو په دې نږدې وخت کې دا شمیر زیات شوی دی. ښاغلی راجو یو شمیر مبصرین فکر کوي چې د اسامه بن لادن له مرګ سره سم د اوباما په دوره کې د القاعده ډلې ملا ماته شوه. تاسو څه فکر کوئ چې د القاعده زوال له هماغه وخت راهیسې پیل شوی دی؟
نه، داسې نه وه. دا یقینا د اوباما ادارې د وخت ارزونه وه چې د بن لادن مرګ د القاعده مرګ و. تر هغې وروسته چې موږ څه ولیدل، نه یوازې دا چې القاعده د خپل مشر له مرګ نه وروسته ژوندی پاتې شوله، بلکې نور هم پر مخ ولاړه ده.
بل راجو په دې باور دی چې د القاعده بنیادي مرکز په افغانستان کې و او په څو هیوادونو کې په وړه کچه فعالیت کاوه، خو نن هغوی کوچنی پاوز لري چې د نړۍ په څو هیوادونو کې عملیات کولای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ملګرو ملتونو یو متخصص غواړي چې په خلکو باندې د عملو ژر مخمونی ولسی چې رنگ سپینواری لري. د ملګرو ملتونو د ادارې یو مستقل متخصص د هغو کسان په باره کې چې رنگ سپینواری لري په افریقایي هیوادونو کې دغه بیرحمه عمل په باره کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته رپورټ رسولی دی. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې د ژنیم نه د رپورټ رالی شلی.
نړۍ داسې وخت ته داخليږي چې عادي مکروب مرګانی کېدای شي او ډاکټران ورخطا شوي دي. د ټیکساس د پونتون د جنوب لویدیز په طبي مرکز کې د مکروبي ناروغیو مشره ډاکټر ټرش اپل روای کوم سره انټیبیوټیک موجود نه وي نو دا به د طب په ټولو کارونو باندې تاثیر وکړي. ډاکټر پل روای:
You all of a sudden understand what it was like to practice medicine maybe 50 70 80 years ago when there weren't antibiotics.
تاسو ټول ناڅا په پښولې چې 50 اویا اواته کله په خاله تب نه کار اخسل کېده. په هغه وخت کې انټي بیوټیک نو ډیر خلک به د عملیاتو نو وروسته او د سینې بغل په چیر لن مکروبي ناروغیو نو مړ کېدل. هغه کسان له ډیر خطر سره مخامخ وو چې د څارنې په خونو روغتونونو کې وو او ماشومان ښایي چې د ماشومانو د عافیت سیستم د لویانو نه کمزوری وي او دوی ته له لویانو نه کم اندازه انټیبیوټیک ورکولی کیږي. ډاکټر مایکل بیل چې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي لپاره په مرکز کې د هغو درمل او متخصص ته چې په مقابل کې مقاومت خودل کیږي وای:
For the longest time, we've had a number of different antibiotics in the pipeline at any given time. And so whenever we ran out of the ability to use one,
موږ د ډیر وخت لپاره د انټیبیوټیکو بیلابل ډولونه درلودل. نو کله چې یو انټیبیوټیک خپل تاثیر له لاسه ورکوي نو موږ به بیا له بل نه کار اخیسته، مګر دغه کار نور ممکن نه دی.
درنوردونکو زموږ لومړی نیم ساعته خبری خبرونه مې د امریکا جغ د واشنگتن سټوډیو څخه واورېده. د دری برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خبرونه تاسو ته پیل کړي. موږ به نیم ساعت وروسته دوه مخ خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. تاسو مرسته وکړئ.